دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا د افغانستان د دفاع وزارت خبر ورکړی چې نن بلخ ولسوالۍ کې یو پوځي مرکز ته څیرمه د یو موټر بم برید لږ تر لږه دوه ملکي وګړي او یو کمانډو سرتیری وشلي. د پیښې په اړه د 209 شاهین قولي اردو قمندان هیبت الله علیزی وویل
یګر د مازدا کې مواد انفجاریه بار بوده انفجار کرده در قراول در نزدیکی قرارگاه کماندوی ما، مگر خوشبختانه قبل از رسیدن به قراول و داخل قرارگاه توسط پیرادارای بیدار کماندو شناسایی و بالایش اجراءات صورت گرفته که در نتیجه 6 نفر کماندوی ما زخمی می باشه و 1 نفر هم شهید می باشه، مگر بیشترین قربانیان از این حمله ملکی ها می باشند که تعداد و آمارشان تا فعلا از 30 الی 35 نفر هم افزود شده.
بلخوا طالبانو چې د بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې برید کې د لوی شمیر افغان کمانډویانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کړې ده. په یو بل خبر کې د غور سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د شهرک ولسوال محمد سخی صبوریار نن امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د مخابراتي انتنونو په پرې کولو سره د قبرستان تپې په نوم د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستې بریدونه وکړل. ښاغلی صبوریار وایي چې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. هغه زیاتوي چې امنیتي پوستې هم د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط کړې. وسلوالو طالبانو او د غور نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 14 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 8 تنه نور مړه شوي دي. روغتیا وزارت نن سه شنبه ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کرونا ویروس د 109 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې 14 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې سره په هیواد کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8001 ته پورته شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکراتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر څه زر دي د افغانستان له دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو نه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو لګولو په اساس کړې وي. درنو اوریدونکو، جمهوري غوښتونکو د دوشنبه په ماښام د شمالي کارولینا په شارلت کې چې خپل 4 ورځنی کنوانسیون پرانست، په یو غږ ډونالډ ټرمپ د دوم دورې لپاره کاندید کړ. په شارلت کې په یو کوچني کنوانسیون کې چې یو شمیر برخې ژوندۍ او یو شمیر یې له وړاندې ثبت شوي وي، د امریکا له مختلفو برخو نه جمهوري غوښتونکو استازو له ټرمپ نه ملاتړ وکړ. د رود آیلند جمهوري غوښتونکو استازي لی انسنیک غونډه کې وویل
د رود آیلند ایالت استازي په ویاړ سره یو موټی ولاړ دي او خپلې 19 رایې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکوي.
تیره شپه کله چې تمرکز له شارلت نه واشنگتن ته ستون شو، ویناوالو یو د بل پسې د کرونا ویروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالډ ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنوانسیون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د سوریې د حکومت د دغه هیواد د اپوزیسیون او مدني ټولنې نه جوړې شوې د اساسي قانون کمیټې غونډه وروسته له هغه چې د یادې کمیټې درې غړو کې کرونا تشخیص شو ځنډیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه مایک پامپیو نن سه شنبه د اګست 15 سودان ته ځي او هڅه یې دا ده چې د اسرائیل او عربو هیوادونو روابط عادي شي. نور حال لا متی ولا ابد ناوری.
خاغلی پامپیو به د سودان د صدر اعظم عبدالمالک همداق او د خپل واګې د شورا د مشر عبدالفتاح البرهان سره هم ملاقات وکړي. د سودان اسرائیل د اړیکو د دیکول په مسله سربیره خاغلی پامپیو په ډاډ ورکړي چې امریکا به په سودان کې د ملکانو په مشرۍ د حکومت د انتقال بهیر ننګ کوي. خاغلی پامپیو د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړ او هلته ډاډ ورکړ چې د متحده عربی اماراتو او امریکا ترمنځ د هر ډول احتمالي وسلو تون سره سره به امریکا په منځنی ختیځ کې د اسرائیل د فوج پرمختګ هم ډاډ بن کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خاغلی پامپیو به د سودان وروسته بهرین ته هم سفر کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مایک پامپیو سفر د اگست په 13 پیل شوی او په 18 به پای ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. هند نن په 13 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا د 6009 پیښو د ثبتېدلو او دغه وایروس له امله د 8340 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په دې سره په هند کې پر کرونا اخته وګړو شمیر 3.1 میلیونه ته ورسید. د کرونا له امله د مړینو له پلوه د امریکا د متحده ایالاتونو، برازیل او مکسیکو نه وروسته هند په نړیواله کچه څلورم ځای لري. په یمن کې چارواکي وایي د القاعدې ډلې پورې تړلو اروپا کو دغه هیواد په البیزا ایالت کې یو کلینیک الوزولی دی. دا پیښه نن سه شنبه د اګست په 15 شوې ده. تر دې پیښې شاوخوا 10 ورځې مخکې د القاعدې ډلې د غاښونو یو ډاکټر په دې تور ووژه چې ګواکې د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې په هغه برید کې مرسته کړې وه چې د دغه ډلې په غړو شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د القاعدې ډلې څنګه په سیمه کې و خطرناکه ډله بولي او په دې وروستیو کې د دغه ډلې په مشانو ځینې هوایي بریدونه هم کړي دي. د القاعدې ډلې په یمن کې د داخلي جنگونو نه په ګټه اخیستو ځان نور هم غښتلی کړی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتلې دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکرات او خبرې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر تجربه د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو څخه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه هم کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د لګولو په اساس کړي وي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني مذاکرات په جر پیلېدو خبرې شوې دي. له مولا برادر سره په دې پلاوی کې خیر الله خیرخوا، نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری الدین محمد شامل دي. د طالبانو د پلاوی وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت کڅ هم تر اوسه د نننیو لیدنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویل امیل لارې په پاکستان غا کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ترهګرۍ د مالی منابعو د کنګلولو او د سفرونو د محدودولو پریکړې عملی کړي. پاکستان ویلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو په اساس به په ملا برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه ولګوي، خو اوس ملا برادر په پاکستان کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان د ژمنتیا عملی اړخ به وڅاري. د وزارت په طالبانو غکړی چې هر څه ژر دی بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زرده شمس وای پاکستان نه یوازې په طالبانو بندیزونه نه لګوي، بلکې لای هم د لیدنو لپاره سفرونو ته بولي.
کله امریکا سره دوی توافق امضا کړی دی، دا غینه رسته خو یو څه وضعیت بدل شوی دی. او امریکا ته هم په دې اړیکی باندې اعتراض نشته دی که ظاهرا یاد نړیوالو فورمونو کې دوی د کمبندي زیاده ستور او خړلس خبرې کوي عملا هغه نشته دی ځکه چې د امریکا سره داسې ښکاری چې د امریکا سره په همغږي باندې دا کارونه مخکې زی پاکستان مخکیم دوی دعوت کړی او دا یو سی بیا دعوت کړی دی او ظاهرا چې کوم په رسنیو کې یا دوی سورز مخکې ویل شي بندیز دی یاسه دی عملا په دې ټول پوي بوي چې هیڅ قسمه داسې بندیز نشته د طالبانو حضور الته دی
د پارلمان غړي شینکی کړو خېله وای پاکستان ته د طالب لاوی د سفر نه پاکستان غوړي دوه ګټه تر لاسه کړي یو دا چې نړیوال فشار په ځان کم کړي او بل دا چې خپل لوبي ته دوام ورکړي
چې دغه فشار په بدل کې غوړي چې د سیاسي پلاوي سره خپل خبري وي کې او په غوړي باندې سفر فشار راوړي تر څو پورې غوړي زرت سره افغاني مذاکرات ته مخه کوي او یا هم دا کېدای شي چې پاکستان هم یو څه بیا خپل لوبه کوي د ظاهر د سیخوي چې ګویا دوی واقعا په دې پروسه کې همکار دي او دنیا دې په دې باندې شک نه کوي خو دا طالبان چې دوی خپل خود مختار دي او خپل تصمیم په خپل باندې دي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا له پاکستان د تمه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي
د خلکو تمه دا ده چې د پاکستان د حکومتولۍ تصمیم او سیاستونه او د ګاونډیانو رښتینی رول لوبول د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز ولري له پاکستان سره د افغانستان ګاونډیتوب او همدارنګه په دغه هیواد کې د طالب رهبرانو شتون د دې لامل شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې پر بهیر
اغیزمنوی پاندې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله لبخوانی ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې ورسره په خپل ټوئیټر لیکلی چې لا ټولو غاړو غواړي تر څو د زندانیانو د خلاصون بهیر بشپړ کړي او بین الافغاني مذاکرات لاره اواره کړي هغه مذاکرات چې لای هم کرنیټه د پیل نه ده معلومه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده در نوریدونکو په کندوز کې د دوه اونیو جګړو وروسته په لسګونو کورنۍ لخپل کلو بیا ځای سوي دي د دوی یو شمیر کورنیو د کندوز د شهر په یو شونځي کې اړولې او دغه کورنۍ وایي خوراکي مواد نه لري نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري
په کندوز کې لتیرو دوه نوی رئیسې د رواني جګړې لامل د بیلابیلو سیمو څخه دغه خارطا په لسګونو کورنۍ را کوچی دلی دي د دغه کورنۍ یو شمیرې د یو خونځي په ودانۍ کې اړولې دوی وایي چې خوراکي مواد نه لري او لولګې سره مخ دي بی ځای شوی خلک وایي چې په کلو کې جګړې وشوي او په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړل نو ځکه له کورونو راوتلي دي دوی زیاتوي چې تر اوسه ورسره کومې ادارې مرسته نه ده کړې او که خوراکي مواد ورونه رسیږي نو ماشومان به یې ولګا وځپي
زه عبدالله ما د لودین د کلی نه زه ماجر شوی ما دغه تاسو پرم په مکتب کې پرات نه دغه ډوډۍ راوړي او نور څه درک نه لري یو څه ډوډۍ هغه د خدای د خیر ورکی جمر نه میږي سن میږي وکیل چي دي پرم اس پکین خبرمانه ډوډۍ راوړه د غوند د مکتب خلکو ته ور اول نه چې جنگ ون خط کور کې قلر کینه استلو مازه خو جنگ بغل شي د شپې ته ونی مې بجې پر موږ استر غننده پټه کړی
کرام الدین دا خان آباد له سوالې ما د کان ادم خان وسیدین کایما موږ دا ما جرسو اسو راغلی اسو دغه بل جمعه راغلی اسو قریبا لاس دوله سره سولین موږ چیر لاړ سو خپل ګورونه طالبان نیولې دي تورېستي ډالې پکې راغلی موږ چی وکړو کلار سو هیم و ادا پوسې موږ نسو جان کو دا کو تاسو چی کوي دا خاصم دا موږ سره کومک کوي ودی کی کومک نه کوي موږ ته دیو ځای معلوم کی موږ ته ډوډی راکې موږ پراته اوس یاد موږ منطقه د امن کی منطقه د موږ امن نه دا جنجال دا بیخ تکلیفات زیاده دا پروس کا زخپلا نیمنګ پکاله کی ڈی سی ولا کی زخپلا دا لاس می په خامه زوبلا دا اوس بیا له مجبور نه وډار سود راووتلو دیسری ګرمي ته دګر تو خاک سپه تا قند سی کوله مونږ سر کور نه پری کی دی راغلی اصل دا خو مجبور اصل مستی خو نه سر راغلی
د دغه بی ځای شو کورنۍ خزی چې د نو کینغل شو نیلګي سوری ته ناستی وی دوی هم په جګړه کې د کورونو د خرابې دوان دښنه کوله ویلې چې په جګړه کې یوازې د عام خلکو کورونه ویجاړيږي
نه د دغه د موږ د څنګ پوسټ وړاندې چار سری ته تلم د غلطه اوس جنگ دی پم دا نه نه ولا کوي چې کومک سوي نه دوله سورزو کې موږ ته هیڅ کومک چا د خلکو په کورو په یو کور ته زبل کور ته ذاتي هغه خلکم په عذاب دا وایي مسنن می خخت سر ته یې ده او په خخت می سه اندغه چادرې نه پرته ک نور چیر مراوړي په یو جوړ کاله کې حیوانان خیرو کې ورکینه الته می وسپار شاور او کوټو څنګه راغلی بیرته راوښل راتی نه غلطه وستی نه غدا غشاته کې ناس یو ترټ می هوا
ان دکان ادم خان ما جرسي واسطو ټول دغه تیارو بمبار کا وانی نه رات ذاتی مال حال سره راو وته د لقب دوله سم اورز ته چالتا کورونه پاک مرمه لګیدلی دي او آر یو یو کوټه په سو جوړیږي د خارو غریب کور داسې ګډ و
د قندوز یو شمیر خلکو د دغه بی ځای شو کورنۍ لپاره د څخا کو باول کورونو څخه په خېډو ډیر وړي خو لسګونو کورنۍ ته د عام خلکو لخوا د خوراکي موادو برابرول ګران دي د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې 13 ورځې د 200 کورنۍ لپاره خوراکي مواد برابر کړي او پر دغه بی ځای شو کورنۍ وی ویشلې دي ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د عامه روغتیا وزارت په تیرو 15 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په څلور ساعتونو کې د کورونا د وایروس شپارس مثبت پیښې ثبت کړې دي د بلخوا د بازرس یا سر مفتیش دفتر د عامه روغتیا د پخوانی وزیر په ګډون یو شمیر پخوانی او برحاله لوړ پوړي چارواکي د کورونا د وایروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې سیمه بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت له امله لوی څارندوالۍ ته معرفي کړې دي په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري
د عامه روغتیا وزارت د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 14 نوو مثبتو پیښو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغۍ د ټولو خښو کسانو شمیر 8000 او اویا تنو ته رسیدلی دی دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکی خبر اعلان کوي چې دا پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد ټول ولایتونو کې 1980 شکمنې پیښې مایل شوې چې له جملې څخه شپارستانه مثبت تایید شوی وو اتیا تنه د دغه ناروغۍ څخه روغ شوی وو او اته تنه بیا له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس شپارس مثبت پیښې په افغانستان کې د سور د میاشتې راهیسې تر ټولو کم شمیر پیښې دي چې ثبت شوې دي په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبت پیښه د تیر 1992 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته یې نورو ټولو ولایتونو ته سرایت وکړ د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې کورونا د وایرس پیښې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په پرله پسې ډول کمې شوې او اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر ډیره سولوی خارونو او سول لري پرتو ولایتونو کې لا هم پال دي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خبرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1319 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 8430 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې ټول 3230 ناروغان لا هم د کورونا له ناروغۍ کړیږي د بل خو د افغانستان د بازرس یا سرمپتیش دفتر د عامه روغتیا د پخواني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په ګډون د افغان حکومت یو شمیر پخوانی او برحاله چارواکي کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د بازرس دفتر وایان پیروز بشری امریکا غا ښنه راړي ته ویل چې په دغه چارواکو کې دوه برحاله او دوه پخوانی والیان شامل دي
د نتیجې تحقیقات مو
د پلاتونو په پایله کې دا معلومه شو چې دوه برحالو او دوه پخوانی والیانو چې هرات او نورستان پخوانی والیان او د میدان وردګ او د بدخشان برحالو والیانو باندې د کورونا د وایرس لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې ناسم مدیریت شک شوی او د نورو پلاتونو لپاره لوی سرنوالې ته پیژندل شوې دي
د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غا ښنه راړي ته ویل چې لوی سرنوالې ته د پلاتونو لپاره حاضرې دوه چمتو دي خاغلی پیروز تور ولګو چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت یې کړي او داغه مامورینو قدر کوي چې د خاغلی پیروز پر وینا په فساد کې ښکیل دي
آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزه په سختو ورځو کې د صادقانه خدمت بدل همدار چې سرنوالۍ ته وپیژندل شم متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزه لپاره په ځانګړو شو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچی ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوې دي
تر اوسه هم معلومه نه ده چې دا چارواکي به کله لوی سرنوالۍ ته د پلاتون لپاره راځي شي او دا چې سرنوالۍ به کله دغه چارواکي د پلاتون لپاره جلب کړي افغان حکومت د کورونا وبا د پیل سره سم شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالر د دغه وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمیر پروژو لپاره ځانګړي شوي پیسې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره بیل کړل
یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې لکلونو راهیسې د قانونو غیر قانوني کیندنه، د ناامنیو، فساد، مالی شخړو او سیمه ییزو لانجو د زیاتوالي لامل سوی. دغه ادارې همداشان ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې د یو څرګند لیدلوري د نشتوالي له امله په افغانستان کې د قانونو کیندنې د فقر د کچې له راټیټولو سره مرسته نه ده کړې. پدې باره کې ممتاز بهیر لکابله رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د 2020 کال د بشري پراختیا په راپور کې چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه ترتیب شوی، په دغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنې پر ودرولو، له فساد سره پر مبارزې او په بیړني ډول د حکومتوالۍ پر خوالي ټینګار کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو شمیر پانګوال د بشري حقوقو جدي نقص کوونکې دي او له قانون او سزا څخه لویره پرته خپل کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام چارواکو ویلي چې زورواکانو ته د قانونو په اجاره ورکول د دولتي چارواکو په منځ کې د اداري فساد لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د افغانستان په ګډګډ کې د ناامنیو لامل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مرستيال کاترین ماساکا ویلي،
موږ موندل چې د اکثرو کوچنیو قانونو کیندنه په پټه کیږي. قانون او منرالونه په غیر قانوني او غیر رسمي توګه کیندل کیږي. د قانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق تر ډیره په هواد کې د ماري شخړو، ویرې او ناامنیو لامل کیږي.
همداشان په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دایمي استازي عبد الله الدرداري له قوله ویل شوی چې د قانونو، تیلو او غازو د لویو پروژو تطبیق په افغانستان کې د پراختیا لامل کیږي، خو دا کار د حکومت پیاوړتیا او اراده پورې تړاو لري. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت له دغه راپور څخه په هر کلی وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د پالیسۍ په اساس د قانونو په سکتور کې د ولس ګډون ته زمينه برابروي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د قانونو وزارت په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم پیل کړي دي.
موږ په سکتور کې د پانګونې د جذب په موخه حقوقي رژیم باندې کار کوو، ترڅو موږ یو باثباته او د اعتماد وړ حقوقي رژیم ولرو او بهرني او داخلي پانګوالو ته د شته فرصتونو د موثره ګټه اخیستنې لپاره زمینه برابره کړو. د سیمه ییزو شخړو د حل په موخه ټولې اقتصادي او اجتماعي پروژې به د افغانستان د خلکو د اقتصادي ګټو په پام کې نیولو سره
خاغلی مطفی زیاته کړه په هغه سیمو کې چې قانون دی د خلکو اړتیاو ته په پام لرنه به په کې د کانکیندنې پروژې عملی شي. افغان جیولوجیست او د طبي زیرمو د سر شبکې غړی ډاکټر ابراهیم جعفری وایي چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه د ملګرو ملتونو دغه راپور په دې سکتور کې موجوده ستونزې او له دغه ستونزو څخه د وتلو لارې چارې را برسېره کړې دي.
ما فکر کوم یو راپور ارزښمند است و باید که
زه فکر کوم دغه راپور د ارزښت وړ دی. باید دغه راپور له جزئیاتو او اطلاعاتو څخه د هغو پالیسیو په جوړولو کې په دقیقه توګه استفاده وشي چې حکومت یې په افغانستان کې د قانونو د سکتور د مدیریت لپاره جوړوي.
د مدیریت ای سکتور مودن در افغانستان تایه خواهد کرد.
خاغلی جعفری زیاته کړه چې که څه هم افغان حکومت د قانونو د سکتور لپاره د یو جامع قانوني او حقوقي چوکاټ درامنځته کولو په هڅه کې دی، خو د نوموړي پر وینا اوس مهال افغانستان د دې چوکاټ د جوړولو لپاره لازم ظرفیت او تخصص نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوریتن کو په چالت کې په یو کوچنی کنوانسون کې چې یو شمیر برخې ژوندۍ او یو شمیر یې لوړاندې سبسیوی وي، د امریکا له مختلفو برخو څخه جمهوري غوښتونکو استازو له ټرمپ څخه ملاتړ وکړ.
So the biggest little delegation of this
د روټ آیلند ایالت استازي په ویار سره یو موټی ولر دی او خپل نولس رئیس جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ورکوي.
بیګاشپا کله چې تمرکز له چارلز څخه واشنگټن ته ستون سو ویناوالو یو د بل پسې د کورونا وایروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالد ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنوانسون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. یوه په دغو کسانو کې هندي امریکایي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازې نیکی هیلی وه.
د کوچنیو کاروبارونو تورپوستي خاوندان چې د ژوند چارې په اور کې سوځي مهم دي. تورپوستي ماشومان چې د لوبو په ځای کې وشتل کیږي د هغوی ژوند هم مهم دی.
ترامپ هم په سپینه ماڼۍ کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې له مسؤلینو سره د غونډې په مهال ښکاره سو. ترامپ د خپلو بریاو یادونه وکړه او د محافظه کار فدرال قاضي ګمارلو ته اشاره وکړه، هغه څه چې د هغه په وینا دیموکرات سیال جو بایدن ودا کار نه وای کړی.
سخت دریځه کین اړخي بستر محکمې ته د یو ډیر سخت دریځه لیونی قاضي د ټاکل کېدو غوښتنه وکړي. ستاسو امریکایي هله به لمنځه ولاړ شي.
دیموکراتان ترامپ تورنوي او وايي هغه څه کوي چې د کورونا وایروس په محل پوسټي خدمات قرار کړي څو هغه رای ورکوونکي وځپي چې له بایدن څخه ملاتړ کوي. ترامپ وايي د پوسټ لاري د رای ورکول چې دیموکراتان یې هڅه کوي کولی سي د امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو لامل سي.
This is the greatest scam.
زه فکر کوم دا د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لوی درغلی ده. زه د خپل ملت په اړه خبرې کوم. هغوی داسې عمل کوي چې زیان یې لیدلې وي.
لیدونکو ته د تورپوستو ژوند مهم دی. غورځنګ لخوا هغه ملي مظاهره وشودل سو چې په سټ لویس کې یو خاون او میرمن یې کله چې احساس وکړ د مظاهره کوونکو لخوا ګواښل کیږي وسله راپورته کړه.
هغوی زمونږ په ټولنه کې د تاوتریخوالو او ګډوډیو پر رامنځته کېدو تر اوسه قناعت نه دی کړی. هغوی هڅه کوي کلي او بانډې له منځه یوسي.
ټرمپ په اکثریت نظر سنجوي کې شاته دی، خو انتخابات به د مشیګن په ځیر رقابتي ایالتونو د ډیرو رایو په ترلاسه کېدو پورې تړاو ولري. مخکې له دې چې کمپاینونه جدي سي، جمهور غوښتونکي درې نورې شپې هم لري چې فضا په خپل طرف واړوي. درنو ریدونکو د فرا په هغه سیمه کې د ګزان یا فلاچ پیښه رامېسته کیږي چې حالت د جنستون زل عمله د پولیو واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. د فرا اړوند روغتیاي چارواکي وایي د فرا په هغه سیمه کې چې د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق شوی دی، په ورستوي کلو نه کې حالت د ګزان یا فلاچ کومه پیښه نه در ثبت شوی. د فرا د بکوا په ولسوالۍ کې چې پولیو واکسین کور په کور نه تطبیقیږي، روان کال یو ځل بیا حالت د ګزان پیښې ثبت شوې دي. نور حال د خوشحال ځلان پر پورت کې
د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي هغه سیمو کې چې پولیو واکسین پرته له کوم خنډه کور په کور تطبیق شوی هلته د ماشومانو د ګزان کومه پیښه نه ده ثبت شوې. خو په هغه سیمو کې چې پولیو واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی هلته د ګزان مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په فرا کې هغه ځایونه یا هغه سیمو چې هلته واکسین کور پر کور تطبیقیږي خوشبختانه چې موږ ارته مثبت کیس د پولیو نه درو او په هغه سیمه کې چې واکسین نه تطبیقیږي او یا کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي هلته مثبت پیښې د پولیو هلته پیدا کیږي لکه باکو. او همدارنګه زموږ پیغام و ټولو خلکو ته دا ده چې دغه واکسین هر پلا هر کمپاین کې باید و تاسو کې
د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی بسم الله وایي که څه هم د رسنیو له لارې اورېدلی چې پولیو واکسین اړین دی خو په ولسوالۍ کې زیات شمېر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه سم معلومات نه لري.
ولسوالۍ کې چې واکسینونه نشته ډېر ماشومان په لچ شوي دي مثبت پیښې موږ لیدلې دي چې په لچ دي. نو د دواړو د ګردو خواو څخه مهیله ده د مشرانو څخه خپل په کلي او په ولسوالۍ کې د واکسین کارکوونکي آزاد کې چې واکسین ماشومان ته ورکړي ځکه چې واکسین دنیا لیمانوم رواب ولله او ډاکټرانو هم ویلي چې دا کوم تاوان کوم مشکل نه لري.
په فرا کې د پولیو واکسین په ګټو پو خلک بیا پر ولسونو غاښ کوي چې تیرو ترخو تجربو ته په کتو سره دي هر کورنۍ باید خپل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. باید وویل سي چې په تیرو کلونو کې د فرا په هغه سیمو کې د ګزند مثبت پیښې سوي چې د اړوند روغتیاي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په وینا هلته د امنیتي ګواښونو او نورو سیمه ییزو ستونزو له امله د پولیو واکسین نه دی تطبیق سوی.